پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شی بریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغانستان د سوری هڅې ګڼ دی شوې دي، خو ځینې د نه وضاحت له کبله د شک په سترګه ورته ګوري. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د کندهار امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې 16 تنه او وسله وال مخالفین وژل شوي دي. په امریکا متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر د امریکا د ملي امنیت شورا له چارواکو سره د افغانستان د سولې او انتخاباتو په ګډون پر روانو موضوعاتو خبرې کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اړتیا په صورت کې ایران ته سفر کولای شي. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې 16 تنه وسله وال مخالفین وژل شوي دي. تادین خان نن پر خپل ټویټر لیکلی چې وسله والو طالبانو تیره شپه د شورابک او رګستان پر ولسوالیو بریدونه کړي دي. د تادین خان په وینا د هوایي بمباریو او امنیتي ځواکونو په مقاومت کې 16 وسله وال طالبان وژل شوي او تر دېرشو ډېر ټپیان دي. نوموړي افغان ځواکونو ته د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په امریکا متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر د امریکا د ملي امنیت د شورا له چارواکو سره د افغانستان د سولې او انتخاباتو په ګډون پر روانو موضوعاتو خبرې وکړې. په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت څخه په ویلمې کې راغلي چې میرمن رویا رحماني په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ملي امنیت شورا مرستیال چارلز کوپرمن او د جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د ملي امنیت شورا د مسؤلې لیزا کورټس سره لیدلې ده. د ویلمې له مخې په پرونیو خبرو کې امریکایي چارواکو د افغانستان سفیر ته د افغانستان د جګړې په ختمولو او د راتلونکو مشیزو انتخاباتو په تړاو د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. اعلامیه وایي میرمن رحمانی په دې لیدنه کې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه هم خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه پر ورځ ویلي وو چې که د افغانستان جګړې د ختمولو لپاره له پوځي لارو مخته ولاړ سي په یوې اونۍ کې کتل کېدای سي، خو وایي دا کار ځکه مخته نه وړي چې د میلیونونو کسانو د ژوند په بیه تمامېږي. په واشنگټن کې د امریکا سفارت اعلامیه زیاتوي چې امریکایي چارواکو میرمن رحمانی ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او دا هیواد به د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. په خوست ولایت کې د سلو ښوونځیو لپاره د ودانیو د رغونې کار پرون پیل سو. سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ودانیو د رغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړ سي. د ښوونځیو دا ودانۍ د 540 میلیون افغانیو په لګښت د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې رغول کیږي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روشان ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروګرام له مخې ډیری دا ودانۍ په لیرې پرتو سیمو کې او تر ډیره د نجونو د ښوونځیو لپاره رغول کیږي.
په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده خصو ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د خوست پوهنې ریاست وایي اوس مهال د دې ولایت په سلو کې یوازې 40 ښوونځي ودانۍ لري. د افغانستان په ډېر لرې پرتو سیمو کې ښوونځي یا د نامنیو له کبله بندې او یا هم ودانۍ نه لري. زموږ خلاصه د راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اړتیا په صورت کې ایران ته سفر کولای سي. مایک پومپیو د پنجشنبه په ورځ د بلومبرګ تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې که لازم سي په خوشحالۍ سره به هلته ولاړ سي. پومپیو زیاته کړه چې تهران ته د سفر پر مهال به تبلیغاتي خبرې ونه کړي، بلکې د ایران خلکو ته به حقایق ووایي چې د دې هیواد مشرتابه څه کړي او ایران ته یې څومره زیان اړولی دی. د واشنګټن او تهران ترمنځ وروسته له هغې ترینګلتیا زیاته سوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر کال له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو له اټومي تړونه او پر دې هېواد یې بېرته بندیزونه ولګول. یو بینوم امریکایي چارواکي فاکس نیوز ته ویلي چې ایران د منځني واټن ویشتونکي شهاب درې توغندۍ ازمویلې دي. که چیرې دا خبر تایید سي دا به د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې چې له دمخه ترینګلې دي نورې هم کړکېچنې کړي. د پنجشنبې د ورځې په ناوخته فاکس نیوز د یو بل لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قوله هم وویل چې د ایران څخه د یو توغندي د توغول کېدو له راپورونو خبر دی، خو دا مهال پرې نوره تبصره نه کوي. لومړني امریکایي چارواکي ویلي د توغندي د ازموینه د چهارشنبې په ورځ سوې ده او دا توغندي د نږدې 1000 کیلومتر په واټن د ایران له جنوب څخه شمال کې مرکز تهران ته د نږدې سیمې پر خوا توغول شوی دی. توغول سوی دی دی چارواکی ویلی دوی گمان کوي دا ازموینه به د ایران د هغو هڅو برخه وي چې غواړي د خپلو توغندیو واټن او هدف وشتل بهتر کړي. دمګړې دا هم روښانه نه ده چې دا ازموینه پر ایران له لګیدلو بندیزونو سرغړاوی دی که څنګه. تر دې مخکې امریکا او متحده ایالاتو یې د شهاب درې توغندي ازموینې پر ایران له بندیزونو سرغړاوی بللی، خو د ایران متحدې روسیې ویلي وو چې دا له بندیزونو سرغړاوی نه دی. او د امریکا سنا جنرال مارک میلی د دې هېواد د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر په څوکۍ تایید کړی دی. میلی به د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د اوسني مشر جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي. د ډانفورد د کار دوره د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د امریکا سنا میلی د یوې مخالفې رایې په وړاندې په 9-8 موافق رایو تایید کړ. مارک میلی چې دا مهال د امریکا د پوځ د لوی درستیز پر څوکۍ دنده ترسره کوي، تر دې مخکې په عراق او افغانستان کې هم دنده ترسره کړې وه. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د دې هېواد مشر د ملي امنیت شورا او د دفاع وزیر ته د پوځي مسلو په برخه کې سلام مشوره ورکوي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. جکپور یو امریکایي چارواکو په کابل کې لافان ولسمشر سره د سولې په تړاو خبرې کړې. وړاندې په خبرونه کې د سولې د هڅو په اړه د سولې د عالي شورا د جکپور غړي قاضي محمد امین وقات څرګندونې هم اوریدلې شي.
دولت باید یو هیئت وټاکي او داسې هیئت چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي. اتم دور مذاکرات ډېر نږدې دي او دغه فرصت باید موږ دراسه ورنکړو.
د حرکت انقلاب اسلامي مشر مولوي قلم الدین هم د سولې روانو هڅو ته خوښ دی، خو نو وضاحت اندیشمن کړی.
هغه شای چې لږ قابل تشویش ده، هغه دا ده چې وضاحت د هغو موافقت محمود چې د دواړو طرفو ترمنځ شوي دي جزئیات یې نه دي معلوم.
په خوست کې د نږدې 550 میلیون افغانیو په لګښت د لسګونو ښوونځیو د جوړېدو کارونه پیل شول.
په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده خصو ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د ملګرو ملتو په یو مرکز کې په کابل کې 200 سپي د ماینونو د پلټنې لپاره روزل کیږي. د مرکز ته مو هم ورولو. کابل او واشنگتن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې رواني هڅې ګړندې کړي. دواړو لوریو پرون په یو ګډ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړ. افغان حکومت اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د لوري د مرکچی پلاوي د غوره کولو په برخه کې پرمختګ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پوراپور کې.
د افغانستان او امریکا حکومتونو ویلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غني او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه پورز په ټلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټک شي. خغلی غنی پروانه اونۍ کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې وینا په اړه له واشنگتن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه چې ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي، خو نه غواړي چې 10 میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگتن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو، یادونه شوې چې پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی. بیان زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډانفورد د همدې لپاره کابل ته استول شوی دی چې د سولې د هڅو د راتلونکو پړاوونو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکچی پلاوي د غوراوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
در حال حاضر یکی از موارد که روش کار شده مسئله تعیین هیئت است.
یو مورد چې اوس مهال کار پرې شوی د مرکچی پلاوی ټاکل دي، هغه پلاوی چې د افغانستان له لوري د خبرو پر راتلونکو پړاوونو کې باید ګډون وکړي. زموږ هڅه به دا وي چې مرکچی پلاوی دا ځل توپیر ولري، مختصر وي او ټول اړخونه ګډون پکې ولري. تمه کیږي چې طالبان به په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو په اتم پړاو کې دا ومني چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړی قاضی محمد امین وقاد وایي افغان حکومت باید د احتمالي خبرو لپاره خپل پلاوی له اوسه چمتو کړي.
دولت باید یو هیئت وټاکي او داسې هیئت چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي او د دولت او د ملت نمایندګي وکولی شي. موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې چې کوم پیشبیني او خوشبیني شته دی نتیجه ورکړي او دولت هم زر تر زر خپل امادګي ونیسي. اتم دور مذاکرات ډیر نږدې دي او دغه فرصت باید موږ د لاسه ورنکړو.
طالبانو او د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو تر دې دمه وځلې خبرې سره کړې دي چې اجنډا یې تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو، د تروریزم ضد مبارزې، اوربند او بین الافغاني خبرو باندې متمرکز وه. که څه هم په دې خبرو کې دواړو خواوو د پرمختګ خبر ورکړی، خو عملا پر هیڅ مورد هم موافقه نه ده شوې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څنګړی استازی سلمی خلیلزاد روانه اونۍ په دې نیت له واشنګټن کابل ته ولاړ چې له طالبانو سره بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې بل پړاو خبرې پیل کړي. د سولې دې خبرو ته څومره خوشبيني شته؟ دا پښتنه مې د حرکت انقلاب اسلامي له مشر مولوي قلم الدین څخه کړي.
موږ خو ډېر خوشبین یو دې ته ځکه چې موږ د سولې تیږي یو سوله غواړي او اوس دغه پرمختګونه چې شوي دي ورته د قدر په سترګه باندې ګورو. هغه شی چې لږ قابل تشویش ده هغه دا ده چې وضاحت د هغو پریکړو یا د هغو موافقتنامو چې د دواړو طرفو ترمنځ شوي دي جزئیات یې نه دي معلوم، وضاحت نه ده سوی چې تر کومه حده پورې به دا صلح د افغانانو دپاره د قدر وړ وي او باثباته به وي او د جنګ نه به تل خلاص شو که به خلاص نه شو.
بله مولوی صاحب محترم، تاسو خو د سولې خبرو ته خوشبیني ښکاره کړه، لیکن په ورته وخت کې د جګړې څرنګه زیاتې شوې دي؟
هو دا جګړې مسله بیله ده. اصلا تاسو پیږئ چې اوربند یا جګړه څه وخت کې کمېدلی شي او څه وخت کمه شي. د خارجي قواوو د وتلو مهال ویش چې په کوم سات کې تصویب شي یا په دې باندې موافقه وسوه لاسلیک شه تضمین شه، نو بیا د دې امکان موجود ده چې اوربند مو شي او افغانی ذات بینی مذاکرات هم پیل شي.
که چیرته تاریخ ته وګورو، لنډ تاریخ ته، په 2014 کال کې چې کله بهرنیو محاربو ځواکونو له افغانستان د وتلو اعلان وکړ، په افغانستان کې په ځای دی چې جګړې کم شي جګړې تیز شوې، نو اوس ولې په دې برخه کې ډاډه اوس؟
او ډېر دا معقوله خبر ده. هغه وخت 2014 کال کې که دوی وطنم خو دوی د صلحې غږ نه و کړی، هغه وخت کې دوی په پټه خوله وتلي وه او صلحې نه وکړه او صلح اصلا تاسو پوهېږئ د امریکایانو په لاس کې وه نه د افغانانو. اوس امریکایان دې ته حاضر شوي دي چې صلح وکړي او مذاکرات شروع کړي، آیات یې تعین کړی ده، خصوصا خلیلزاد، او چې یو طرف یې افغان ده بل طرف یې امریکانو، دا قابل د خوشبینی ده. نو اوس خو هغه څه نه ده لکه 2014 کال. اوس خو مذاکرات ډېر وړاندې تللي، خصوصا په اووم پړاو کې دوی تقریبا ډېرو موافقو ته رسېدلي دي. او دغه موافقتنامې چې لاسلیک شي هغه صورت کې به بیا داسې نه وي، بیا خو به تنها نو حکومت وي، نه به تنها طالبان او نه به سیاسیون، بلکې په ګډه باندې افغان حکومت، سیاسیون، تاثیرګزارو څېرې او طالبان په ګډه باندې به بیا د راتلونکي حکومت د نوعیت او د میکانیزم د صلحې د تطبیق خبرې خو به بیا په ګډه باندې کېږي. نو په دغه صورت کې به جنګ هم ختمېږي او هغه به هم کېږي، اوربند هم کېږي او د صلحې په میکانیزم او د حکومت په راتلونکي باندې به هم خبرې کېږي.
مولوی قلم الدین له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته خوشبین دی. نن په کابل کې ګلبدین حکمتیار هم د سولې په اړه نظر څرګند کړی. له وی خبرتیا وروسته په دې اړه تفصیل درکو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. کابل ته ورځو. په کابل کې نن د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار هم د سولې په ارتباط څرګندونې کړې دي. د ګلبدین حکمتیار خبري غونډې ته زموږ همکار خان محمد سیند ورغلی دی چې اوس د ازادي راډیو د کابل له سټوډیو راسره دی. سیند صاحب، حکمتیار د سولې په ارتباط څه وویل؟
بلې شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، هو، نن د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خپل استوګنځي کې د حزب اسلامي د غړو سره یو غونډه لرله. د خپل خبرو کې په بیلابیلو موضوعاتو یعنی خبرې وکړې، لکه د امنیت په ایسه کې او د دولتي ادارو کې د فساد او ټولنیزو ناخوالو پیسہ کې ډېر خبرې وکړې، د ټولو جزئیات یې ورکړل، خو ډېر تاکید یې د سولې په مذاکراتو او انتخاباتو وکړ. د سولې په پیسہ کې وویل چې افغانان او په تیر حزب اسلامي به هغه سولې ونه مني چې د بهرنیو هیوادونو لخوا هغه دکتې شوی وي او دا ګټه پکې نغښتې وي، بلکې هغه سولې غواړي چې د ټولو افغانانو خوخه یو افغانی اجماع حاکم وی چې دا د سولې مذاکرات په مخ ویسي. بل موضوع چې د ورته اشاره وکړه د انتخاباتو موضوع، د ویل چې یو وخت داسې پریکړه شوه چې سلور انتخابات به په افغانستان کې وشي، یعنی د جمهوریت ریاست انتخابات، د ولسوالۍ د شوراګانو، د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت، لیکن په دې کې یو شمیر هیوادونو، امریکا او په افغانستان کې ځینو سفارتونو مداخله وکړه او دغه انتخابات منحصر کړي یوازې د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته. د ټینګار وکړ چې موږ غواړو چې دغه سلور وړ انتخابات دي په یو وخت ترسره شي، یعنی هغه نیټه باندې چې د میزان شپږم ورته تعین شوی ده. بلې شیبر صاحب،
مننه. خان محمد سین بو چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د خبري غونډې پر مهال د څرګندونو جزئیات له تاسو سره شریکول. ټاکل شوی ده چې د یکشنبه په ورځ په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د اتلس کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین پیل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله مسله راخلو، بیا وروسته بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. ویل شوی چې ایران توغندی آزمویلی دی، دا خبره یو امریکایي چارواکي کړې. د دې موضوع چې ایران په دې حساس وخت کې څه ډول توغندی آزمایش کړی، له اسمت څاروان سره خبرې کوم. لومړی څاروان صاحب، دا وایي چې ایران څه ډول توغندی آزمویلی او دا خبره چا کړې؟
دا خبره یو امریکایي چارواکي فاکس نیوز تلویزیون ته کړې ده. د تلویزیون دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی څرګند کړی، خو د هغه له قولې ویلي چې ایران شهاب درې لنډ واټنه بالستیک توغندی آزمویلی دی.
بله، د ایران د لوري د دې توغندی آزمایش په اوسني وخت کې څه اغېز لرلی شي؟
په اوسنی وخت کې د ایران او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په اوج کې دی. تاسو ته معلومه ده چې د خلیج په سیمه کې پر تیر لوړونکو بیړیو پر لپسې حملو چې لویدیځوالو او د سیمې عربي هیوادونو یې د تور ګوته ایران ته ونیوله، دا سیمه ډېره کړکیچنه کړې ده. ورپسې په جبل الطارق کې د ایران یو بیړۍ برتانیایي ځواکونو ودرول او غالبا ایران په متقابل اقدام کې یو برتانیایي بیړۍ نیولې ده. اصلا خو کړکیچ د ایران د اتمي پروګرام پر سر راولاړ شوی ده. نو په داسې یو حالت کې د ایران له لوري د نوي توغندي آزمایش د زور شدلو معنی لرلی شي، او کېدای شي چې هغه هیوادونه چې د ایران په پوځي هلو ځلو مشکوک دي نور هم وپارېږي او موجود کړکیچ نور هم زیات شي.
بله، تاسو ویل چې دا خبر یوازې فاکس نیوز امریکایي ورکړی دی او د یو امریکایي چارواکي په وینا دا خبر خپور کړی دی. نورو رسنیو هم دا خبر تایید کړی دی، د باور وړ خبر دی؟
البته فاکس نیوز یو یوازې د یو امریکایي چارواکي په قول نه دی ویلي. د تلویزیون تیره شپه ناوخته د یو بل امریکایي چارواکي په قول وویل دوی ټول خبر دي چې ایران توغندی ازمویلی دی، یعنی دا خبر یوازې د یو تن له لورې نه دی تایید شوی. او د دوهم چارواکي له خبرو داسې ښکاري چې د امریکا حکومت له موضوع سم خبر دی. لومړني امریکایي چارواکي وړمه ورځ ویلي و چې ایران د خپل هیواد له جنوبه د شمال خواته توغندی وویشت او کابو زر کیلومتره شمال پلو تهران ته نږدې پر یوه ځای ولګید.
څه فکر کوئ چې ایران په داسې شرایطو کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه ترینګلی او حساس شرایط دی، ولې دا کار کړی؟
امریکایي چارواکي چې دا خبره فاکس نیوز ته کړې ویلي چې ایران غواړي د خپلو توغندو دقت او د هغو واټن وازموي او په دواړو برخو کې شوالی او بهبود راوړي، خو ده دا هم ویلي چې په دې اړه څه نه وایي چې آیا د ایران دا کار پر ایران د بندیزونو سرغړونه ده او که نه ده.
او تر دې پخوا په بندیزونو کې د ایران د توغندیو د ازموینې مسله یاده شوې وه؟
هو، پخوا امریکا او متحدانو یې په تاکید ویلي چې د شهاب درې توغندو ازمیشت د بندیزونو سرغړونه ګڼل کیږي، خو د ایران متحده هیواد یعنی روسیې بیا له دې نظر سره اختلاف څرګند کړی دی او وایي چې د توغندو ازمیشت له بندیزونو سره هیڅ ارتباط نه لري.
مننه سروانس. په خوست کې د لسکونو شونځیو د ودانیو د جوړولو کار یو ورځ وروسته تر دې پیل شو چې د چهارشنبه په ورځ د خوست په ښار کې شونکو ته د کورونو نمرې وویشل شوې. په دې ودانیو نږدې 550 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او ودانیزې چارې به یې په شپږو میاشتو کې سرته ورسیږي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د سلو خوانځیو د ودانیو د جوړولو د کار د پیلېدو لپاره مراسم د یاد ولایت د لکڼو په سرحدي سیمه کې نیول شوي ول. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د همدې مراسمو په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې یوازې 40% خوانځي ودانۍ لري چې د دې سلو ودانیو په جوړېدو سره به 30% نور خوانځي هم له اساسي ودانیو برخمن شي.
د دې سره په مجموع کې 80% کېږي، خو تمرکز په هغه ولسوالۍ دی چیرې چې نجونې زده کړو ته د تعمیرونو له امله لاسرسی نه لري. په دې سره به موږ وتوانیږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، څو خوانځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د خوست د کلو پراختیا او بیا رغونې رئیس عاشق الله اخلاصیار وایي د یادو خوانځیو ودانۍ د ولسی تړون د اقرا برنامې په چوکاټ کې جوړیږي.
د اقرا پروژه په نوم سره په خوست ولایت کې د سل خوانځیو د بنسټ ډبره کې خدل شو. په دغه سل خوانځیو باندې مجبوعاً 500 میلیونه لګښت راځي. ان شاء الله د شپږ میاشتو په جریان کې به بشپړ شي. هغه ولسوالۍ چې هغه پاتې دي هغه هم په پلان کې شامل دي.
د محمد رؤوف په نوم د لکڼو د لیسې یو ښوونکی هم وایي چې مخکې به یې زده کوونکو د ونو او دیوالونو سیوري ته درسونه ویل، خو په دې سره به د زده کوونکو لپاره د سرپناه ستونزه څه ناڅه حل شي.
دلته زیات شاګردان لرو، تاسې مخ مخ وینې هغه جګونه چې د لوندې ټفرۍ دي، په دې ټفرۍ کې بودو بارون ته نوست وي. نو د زده کوونکو د سرپناه په مورد به دغې مشکلې سره څه حل شي؟ خو نور هم غوښتنه دا چې موږ تعمیرونه جوړ شي ترڅو په مکمل ډول د ښوونځي د شاګردانو د سرپناه ستونزه حل شي.
د سید عبدالله په نوم یو زده کوونکی بیا د ودانیو ترڅنګ د درسي کتابونو کمښت، د منظم لابراتوار او کتابتون نشتون هم د زده کوونکو له مهمو ستونزو څخه بولي.
په مکتب کې یو غنی کتابتون ارتیا ده، لابراتوار شته خو په خاغې کې د ځینو اړین وسایلو نشته، چې دا هم یو جدي ستونزه ده. خدای وکړي چې مسول چارواکي زموږ د غوښتنو ته رسیدګي وکړي.
خوست والی محمد حلیم فدایی وایي د خوست هوا ګرمه ده، ګرمي باد او باران لري، چې دا حالت کله ناکله د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخ وي. نو د ښوونځیو لپاره د معیاري ودانیو په جوړولو سره به د ښوونیز بهیر کیفیت ښه شي.
خوست هوا ګرمه ده، بارانونه زیات وي، نو چې کله ښوونکي او زده کوونکي یو مساعد کاري د زده کړې چاپیریال ولري، طبیعي ده چې له دې سره هلته د تدریس هغه چې کومه کیفیت ده په طبیعي شکل باندې هغه ورسره ښه کېږي.
په خوست کې داسې مهال سر ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کارونه عملا پیلېږي چې له دې یوه ورځ مخکې د مرکز اړوند د ورغی کلي د ښوونکو په خارګوډي کې نږدې 250 ښوونکو لپاره د ځمکو د ویش بهیر پیل شو.
ستاسو له پیغامونو
کریم الله ما د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. نور جانه دغه دوه درې میاشتې کېږي چې لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ چې د ننګرهار ولایت د سارک ولسوالۍ سره تړلې لاره ده، د غوږیزې په نامه تیارې په غټ غټ بمونه پیاچي او دغه لاره چې ده د عوامو لاره ده، د جلال آباد نه پ طرف نه سامانونه د ازرې ولسوالۍ ته راوړي. څو وارې دغه لاره ویستې ده، خو د دولت نه خواهش لرو چې دغه لاره باندې د بمونه نه اچوي. وسلام
دیولا زبلای د زبل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې اوسېدم. زه له زبل نه د غزنی په لوري په میاشت کې ځم راځم، له ډېرو ملګرو سره همدلته په یو کار مصروف یم. خو کله چې زابل نه حرکت راسوم د لارې په اوږدو کې چې له زابل تر شاجوی نه دا لارې ډېر کندو کفر دی، هر وخت چې کله مرځو په دې لار په اوږدو کې ګڼ موټر چپه شوي او ډېر زیات افغانان ژوند پکې تباه شوی وي. نو لطفا مهرباني دې وکړي چې د افغانستان حکومت دې د دې سړک غم وکړي تر څو د دغو هېوادوالو ژوند له خطر نه بچ کړل شي. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلي ایس ایم ایسونه لولو. خو اوس به په کابل کې د سپیو د روزنې یو مرکز ته مخه کړو. په کابل کې د ماین موندلو او خونسا کولو د روزنیز مرکز سپی د مرګ او ژوند لوبې ته تیاری شي. دلته یو ډول بلجیمي او یو ډول جرمني نسلونه دي. په د دې د فرانس پرس اژانس په استناد په دې اړه فرشته جلالزی راپور لري. راپور د سپیو د روزنې د مرکز په ژغونو شروع شوی.
د ملګرو ملتونو د سازمان په دې مرکز کې 200 سپی روزل کیږي. د دې مرکز یو روزونکی محمد شعیب حکیمی وایي چې د دغه مرکز روزل شوی سپی د چاودیدونکو موادو د منډلو لپاره ډیر شفافیت کولای شي.
که سگ نباشه ما بسیار وظیفه مون بسیار خستکن دوچار میشیم. ما سری سگا خود اعتبار داریم که اینا باشه که بیقه نوازش میتیم، ما بالای کار اینا اعتبار داریم.
په دې مرکز کې سپی داسې روزل کیږي چې د انسانانو په ژغورونکو بدل شي. دلته روزل سوي سپی په پوځي پوستو کې او په دولتي مرکزونو کې په تلاشۍ کې ونډه اخلي. په کابل کې یو بل روزونکی عتیق الله وایي چې سپی خپل مسؤلیت ډیر ښه په دقت او سرعت ترسره کوي. خو د سپو روزونکي وایي چې یوازې تعلیم د سپو لپاره کافي نه دی. دوی وایي چې د سپو سره باید د ملګرو په څیر رویه وکړي.
یا امره یک رفیق، یا امره یک طفل که می باشی با یک قسم باید امرای سگ باشی. بسیار محبت امرای سگ داشته باشی که تا سگ امرایت محبت کنه و امرایت آشنا باشه و هر چیزی که بخوایی او سگ برات اجرا میکنه.
په دې تعلیمي مرکز کې چې په کابل کې دی، بلجیمي او جرمن شفرد سپی روزل کیږي او د دوی روزنه دوه کاله وخت نیسي. د دوه روزل شوو سپو ساتنه هم ارزان کار نه دی. د ام ډي سي په نوم د سپو د روزنې مرکز د امریکا متحدو ایالاتو په 1990 میلادي کال کې په خاص ډول د افغانستان لپاره جوړ کړی و. دا پروګرام وروسته غیر سیاسي او ملګرو ملتونو ته وسپارل شو. هغه مهال به د مرکز ته د روزنې لپاره سپي له هالینډ استول کېدل. خو له 1994 میلادي کال راهیسې د افغانستان کورني سپي روزل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته را استولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اریوبا پر استولې سمس کې لیکلي دي چې یو لورته د سولې خبرو ته هیله زیات شوي، بل لورته ډیر کسان د سولې په ارمان ووژل شول او لا هم وژل کیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکي حکومت د سولې لپاره ښه اراده لري، خو طالبان د سولې لپاره ښه اراده نه لري او په جنگ کې خپلې ګټې لټوي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د سولې لپاره باید لومړی اوربند وشي. عبدالرحمن لکابل هم ورته موضوع ته اشاره کړې ده، خو په بل ډول دی لیکي د سولې خبرې شي دي خو اوربند مهم دی، که طالبان سوله کوي ولې اوربند ته غاړه نشتي. عبیدالله په راستولې اس ام اس کې لیکلي دي چې طالبان باید اوربند وکړي، او زلمی خلیلزاد هم دا ځل د سولې په خبرو کې باید په اوربند ټینګار وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې انتخاباتي پروګرام کې د انتخاباتي کمپاینونو مسله څېړل شوې ده، خو دولس بجې او دېرش دقیقې دي. تر دې پروګرام مخکې لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
د کندهار امنی قمندان وایي په دې ولایت کې یو شپېته تنه وسلوالو مخالفین وژل سوي دي. تادین خان نن پر خپل ټویټر لیکلی چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د شورابک او ریګستان پر ولسوالیو بریدونه وکړل. د نوموړي په وینا د هوایي بمباریو او امنیتي ځواکونو په مقاومت کې یو شپېته وسلوال طالبان وژل سوي او تر دېرشو ډېر ټپیان سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په امریکا متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر د امریکا د ملي امنیت شورا له چارواکو سره د افغانستان د سولې او انتخاباتو په ګډون پر روانو موضوعاتو خبرې کړي. په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت خپې ویلامي کې راغلي چې میرمن رویا رحماني په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ملي امنیت شورا مرستیال چارلز کوپرمن او د جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د ملي امنیت شورا د مسؤلې لیزا کورتي سره ولیدل. د ویلامي له مخې په پرونیو خبرو کې امریکایي چارواکو د افغانستان سفیر ته د افغانستان د جګړې په ختمولو او د راتلونکو ولسمشریزو خباتو پټړاو د خپل هیواد ملاتړ ډاډ ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اړتیا په صورت کې ایران ته سفر کولای سي. مایک پومپیو د پنځشنبه پر ورځ د بلومبرګ تلویزیون سره په مرکه کې وویل که لازم سي په خوشحالي به هلته ولاړ سي. پومپیو زیاته کړې چې د ایران ته د سفر پر مهال به تبلیغاتي خبرې ونه کړي، بلکې د ایران خلکو ته به حقایق وایي چې د دې هیواد مشرتابه څه کړي او ایران ته څومره زیان اړولی دی. یو بیرون امریکایی چارواکی فاکس نیوز تو ویل ایران د منځنی واټن وشتون که شهاب دری توغنده ازمایلی دی. که چیری دا خبر تایید سی دا با دا واشنگتن و تهران تر منزاری که چیر لاده مخط رنگلی دی نوری هم کرکی چی نکری. دا پنشمی دو رزی پا نوخت دا فاکس نیوز دا یو بل ورپور امریکایی چارواکی لقبل هم ویل چی دا ایران تخه دا یو توغندی دا توغول که دول راپورون خبر دای خو دا محل پر نور تبصران نکوی. او دا امریکا سنا جنرال مارک میلی د دې هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر په څوکۍ تایید کړی دی. میلی به د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د اوسنی مشر جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي.
اوسم زما رایه زما حق پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کمپاینونو څرنګوالي ته ځانګړې کړې. د پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. له انتخاباتي محلویش سره سم ټاکل شوی چې د یک شنبه په ورځ د جمهور رئیس د اتلسو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل سي. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ولسمشریزو انتخاباتو له ټولو کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتي مبارزو تبلیغاتي مواد د هیواد په مطبوعو کې چاپ کړي. دغه وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان دولتي او خصوصي مطبعې د دې جوګه دي چې دغه مواد په معیاري توګه چاپ کړي. د خصوصي مطبعو مسؤلین وایي چې د دوی مطبعې په پرمختللي وسایلو مجهز دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو دو لسیزو کې په هیواد کې د چاپ صنعت د پام وړ پرمختګ کړی او هیله ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان د انتخاباتي مبارزو پوسترونه، عکسونه، تبلیغاتي پاڼې او داسې نور مواد په هیواد کې دننه چاپ کړي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد آزادی راډیو ته وویل اوس په هیواد کې فعال مطبعې دا وړتیا لري چې د کاندیدانو له خوښې سره سم د دوی تبلیغاتي مواد چاپ کړي.
تقریبا منګه په زیاته کچه د افغانستان په داخل کې د چاپ د صنعت په برخه کې خود کفایي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ټولو محترمو نمایندانو څخه هیله کوي چې د هیواد ملي روحي علمي پر بنسټ باندې او د خپلو داخلي عوایدو د لوړولو په خاطر باندې د خپلو تبلیغاتي پاڼو چاپ د هیواد په داخل کې ترسره کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د اسد د میاشتې په شپږمه پیلېږي او د میزان تر څلورویشتمې دوام کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ راروانو انتخاباتو ته د ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په شمول اتلس کسان نوماند دي. په ورته وخت کې د یو شمیر خصوصي مطبوع مسؤلین هم وایي چې د دوی مطبعې په پرمختللو چاپي وسایلو سنبالی دي او اړتیا نه لیدل کیږي چې کاندیدان خپل تبلیغاتي مواد د تیرو انتخاباتو په څیر له هیواد بهر چاپ کړي. د دانش د خصوصي مطبعې مسؤل اسدالله دانش آزادی راډیو ته وویل
دلته داسې ماشینونه شته دي چې زموږ ګاونډي هیوادونو کې ډېر کم دي. ماشین مسله حل ده، دې ته خو ډېر د فلیکس ماشینونه چاپېږي او فلیکس هلته تقریبا په هر ځای کې شته دی، یعنې زموږ نه نیولې بیا تر نورو مطبعو پورې ټولو سره دا ستونزه حل ده. هر څه شته، امادګي نیول شوې ده که دوی مراجعه وکړي مطبعو ته، نو انشاءالله ستونزه نشته.
ښاغلی دانش دا هم وایي چې په تیرو انتخاباتو کې ولیدل شول چې ځینو کاندیدانو خپل تبلیغاتي مواد په بهر کې چاپ کړي او یا یې دوستانو په بهر کې چاپ او دوی ته یې د سوغات په توګه رالیږلي چې دې کار د کورنیو مطبوع پر فعالیتونو ناوړه اغېز کړی و. د خصوصي مطبوع نور مسؤلین هم هیله ښیي چې کاندیدان دې د دغه صنعت د ودې او یو شمیر کسانو ته د کارموندنې په خاطر خپل تبلیغاتي مواد په هیواد کې دننه چاپ کړي. د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمیر کاندیدان هم موافق دي چې د کاندیدانو تبلیغاتي مواد په کورنیو مطبوع کې چاپ شي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید دا چې کمپاینونه به څو میاشتې دوام وکړي. یو کاندید کولای سي چې په کمپاینونو کې څومره پیسې مصرف کړي، په کومو وسایلو کمپاین کېدای سي، کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه په کمپاینونو کې کوم ټکي باید په پام کې ونیسي، په دې اړه مو بحث رابللی چې په کابل سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین عزیز ابراهیمی، د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله اقبال میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له ابراهیمی صاحب نه شروع کوو. کمپاینونه کله پیلیږي او څومره وخت دوام کی مېرمنې؟
بنام خدا و برز سلام جناب افغان صاحب و تشکر از اینکه بر رادیوی پرشنونده شما دعوت کردین و همچنان جناب اقبال صاحب. قسمی که شما میدانین ما روز به روز مطابق تقویم انتخاباتی و پلان عملیاتی انتخابات رئیس جمهوری افغانستان به پیش میریم. قرار است هفته آینده تاریخ 6 اسد روز یک شنبه رسما روند کارزارهای انتخاباتی و کمپاین های انتخاباتی آغاز خواهد شد و بین 18 تن از کاندیدای محترم ریاست جمهوری برنامه برای مدت 2 ماه ادامه خواهد داشت. بعد از او 48 ساعت دوره سکوت است، یعنی که هیچ کاندید حق نداره که به کارزارهای انتخاباتی یا کمپاین های انتخاباتی خود ادامه بدن، یعنی یا اجازه میتن به مردم افغانستان که مردم بعد از 2 ماه کمپاین های 48 ساعت دوره سکوت هست که مردم به شکل بسیار آرام و دقیق فکر کنن که برای کدام کاندیدی که مورد نظرشان است که اونم پلان‌ها و برنامه‌هایشان انتخاب کردن زای مانده خود انتخاب بکنن و در روز انتخابات که شش میزان است برن به روز انتخابات. تا تاریخ 3 ماه میزان پروسه ادامه خواهد داشت که به مدت تقریبا 2 ماه و کمیسیون مستقل انتخابات خوشبختانه در پالیزی که پلان‌ها و برنامه خود به پیش میبره لایحه مصارف کارزارهای انتخاباتی کاندیدای ریاست جمهوری را تصویب و نهایی ساخته که کاندیدای ریاست جمهوری محترم میتوانند در مطابقت به این لایحه و طرز عمل‌ها تمام کارزارهای انتخاباتی خود را منسجم و به پیش برند.
اقبال محترم، کمپین چه ډول کیږي او څوک ولای سي چې ډول کمپاینونه وکړي؟ ولس برخه اخیستای سي او خپل د کاندیدان باید په کومه برخه کمپاین وکړي او په ډول کمپاین وکړي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته ابراهیمی صاحب او قدرمنو اوریدونکو ته. د ټاکنو قانون شپږویشتم ماده کې کمپاین څرنګوالی دا مسایل هم تعریفوي او د ټاکنو کمیسیون خپله چې هغه کومه لایحه د دې لپاره جوړه کړې هلته هم یو فیصله تعریف او یو عامه پوهاوی وند وړاندې شوی چې کاندیدان د خپل برنامه اهداف او کوم څه چې راتلونکي کې دوی واک ته رسیږي څه به د ولس لپاره وړاندې کړي، څه مثبت بدلون د خلکو په اقتصادي، سیاسي، نظامي، ټولنیز او تعلیمي یا په بل عبارت په ژوند کې چې ټول په بر کې ونیسو څه بدلون، څه بهبود براسی او د دوی تفاوت به له اوسنی حالت سره او امدا شاند کوم کسان چې دوی سره په سیالی کې ولاړ دي له دوی سره به څه وي، یعنی څه بهتر والی به لري. د دغو برنامو، پروګرامو، اهدافو او طرحو وړاندې کول په مختلفو بڼو سره، کوم څه چې د ټاکنو قانون او د کمیسیون لایحه ورته تعریفوي، د هغه په چوکاټ کې خپل ولس ته وړاندې کول، هغه څه په ژوندۍ بڼه، څه په لیکلې بڼه، څه د لویو جلساتو له لارې نه، څه د خوله په خوله په اصطلاح ویلو له لارې نه، چې کیدای سي ټول موږ په اصطلاح لیست نسو کړی، د دغو مسایلو شریکول، وړاندې کول او د خلکو ذهنونو خلاصول دا ټاکنیز کمپاین ده چې په اصطلاح په نوره نړۍ کې هم کیږي، د موږ په نافذه قوانینو کې هم تعریف شوی ده، او په اصطلاح دا یې همغه طبیعي او انساني لاره ده.
اقبال صاحب، که موږ تاسې متوجه واوسیږو، څو میاشتې چې د انتخاباتو پروسې پیل شوې دي، البته رسمن کمپاین نه ده پیل شوی، ځینو کاندیدانو په مستقیم او غیر مستقیم ډول کمپاینونه وکړل، دغه په کمپاین کې راځي او د قانون له مخې باید کومه جزا ورته وټاکل سي؟
ښه، یو شی چې جناب افغان صاحب ورته پام وکړو، هغه دا ده چې موږ یو خو په اصطلاح قضایي او قانوني اسناد او شواهد لرو، یو دا دی چې تاسو یو کار کوئ خو هلته تاسو داسې اسناد شواهد نه پرېږدي چې د عدلی او قضایي تعقیب لاندې راسي، یا حد اقل د ټاکنو د قانون له مخې نه چې شپږ نویمه ماده په دې اړه صراحت لري، د هغه پر بنیاد تاسو تعدیب شي. زه فکر کوم، او البته تنها فکر نه ده، یو واقعیت ده چې کمپاین عملا پیل شوی، روان ده، د پښتو په اصطلاح په خره په ترپ سره روان ده، خو په اصطلاح په هغه تعریف کې ځان نه ده ور برابر کړی، په هغه چوکاټ کې چې بیا د صالحه ادارې او ارګانونه دوی دې وکولی سي دوی دې په هغه چوکاټ کې راګیر کړي، او بیا دې ورته انتخاباتي تخطی او جزاګانې واوروي. مثلا په د ټاکنو د قانون په 28مه ماده لومړی فقره دیرلسم جز، دیرلسم جز یو دیرسم جز واضح، څوک چې په ټاکنیزو منډو ترډو او کمپاینونو کې تخطی کوي، مثلا لسم جز واضح د هغه کمپاینی موده چې ده، هغه شپېته ورځې چې دوی ته ټاکل شوي دي، لاغنه یا وړاندې او یا وروسته دوی دغه کړنه ترسره کوي، نو بیا هلته دومه فقره د همدغې مادې هغه په اصطلاح تعدیبي جزاګانې هم دوی ته ټاکل شوي چې له 50,000 نه تر 81,000 افغانیو پورې دوی جریمه کیږي. ښه، زه فکر کوم چې اوس څو کسان یا په اصطلاح کم ټیم ډېر کمپاینونه کوي، څوک چې د قدرت
پراستی
عملا پیل ده او روان ده، او چې نور هم په بلو بڼو پیل کړی ده.
ابراهیم صاحب محترم، مخکې خپل صاحب یادونه وکړه چې له وخت مخکې هم کمپاینونه پیل شوي دي، د انتخابات قانون کې څه راغلي دي، د هغه خلکو لپاره جزا څه ده؟ او بله پوښتنه ده چې د دې لپاره چې کمپاینونه پیل سي یو بل باندې تاروز ونه سي، د لپاره چې انسان هغه حقوقي شخصیت زیان ونه رسیږي، ټولنې ملي ګټو ته زیان ونه رسیږي، د تاسې کاندیدانو ته په دې اړه اما پوهاوی ورکړی د سپارښتنې مرتسه دي؟
بله، دقیقا جناب افغان صاحب، زمانی که فهرست نهایی اعلان میشه تا آغاز کمپاین های انتخاباتی، هیچ کاندید محترم حق ندارد که به گونه های مختلف کمپاین بکنن. این خودش تخطی تخلف انتخاباتی هست که در این رابطه تمام شهروندان افغانستان و کاندیدای محترم دیگه میتونن که اعتراضاتشان و شکایاتشان مبنی بر آغاز کمپاین های پیش از وقت به کمیسیون شکایات انتخاباتی محترم درج بکنن، چون وظایف کمیسیون شکایات انتخاباتی محترم است که ایره بررسی بکنم و کمیته رسانه های ما که کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات ایران رابطه میتونن که رسانه های امو منابعی که تخطی میورزن ایره رسیدگی بکنه. بله، در اصول رفتار موارد مشخص هست که در زمان کارزارهای انتخاباتی هیچ کاندید محترم نمیتونند که حد که حرمت به یکی دیگه چی بکنن، شخصیت یکی دیگر زیر سوال ببرن و توهین تحقیر بکنن و موارد، همه موارد اونجا مشخص هست که مطابق از او تمام کاندیدای محترم ریاست جمهوری باید یا برخورد بکنن، مطابق از او رفتار بکنن. در پله از این که هزینه مصارف از یا مشخص هست، ثبت دارایی از یا مشخص هست، درآمد یا منابع مالی
وقت لمدی تیکی تراسم خدا چی تاسی یادونه ورته وکړه. د قانون لمخې یو کاندید څومره حق لري چې په خپل انتخاباتي منډو ترلو کې څومره مصرف وکړي؟
خب اونجا در طرز عمل که نو تصویب شده به اساس واجزین شرایط در هر حوزه انتخاباتی هست. ما 33 حوزه انتخاباتی، 34 ولایت افغانستان که 34 حوزه انتخاباتی هست و دو حوزه دیگه که بهل و هنود و کوچی ها هست که در مجموع 36 حوزه انتخاباتی
خود میشه. خود جمهوری ریاست که بیا انتخاباتی حوزه ورن جوری گیر تورن؟
نه تمام کلش یک حوزه، اما نه به حساب این مورد نیست که 36، چون ما 36 حوزه انتخاباتی داریم که در هر حوزه مثلا
پدر بکنه سره دی جمهوری ریاست په انتخاباتو که ټول افغانستان یو حوزه کیږي؟
دقیقاً، چون ما به انتخابات پارلمانی ما گفتیم که 36 حوزه ما داشته.
بله
که اینال باز در حساب مصارف که هر حوزه را به حساب مصرف میگم او کل درست است موضوع شما که برای کل انتخابات ریاست جمهوری یک حوزه هست، چون هر کس میتونه به می 18 تن از کاندیدای ریاست جمهوری محترم رای بده، اما موردی است که سطح مصارف نظر به هر حوزه فرق میکنه، واجدین شرایط اینجا موضوع محاسبه اینجا است که در هر ولایت چقدر رای دهنده ما داریم، موضوع واجدین شرایط است که در هر حوزه، موضوع جغرافیا هست که موضوع مطرح است، سبل عبور بودن، مشکلات، موضوع امنیتی، همه موارد در این موارد هست که مشخص هست که تمام کاندیدای محترم مطابق قضو باید برخورد بکنن. اما از اینی از این که باز با جزئیات برتون میگیم که در کدام ولایت به چی حد است که در مجموع چی هزینه میشه که باز بعدا با شما با جزئیات فعلا کمیته ما سر از این کار میکنه و ریاست حقوق مکلفیت داره که تمام موارد بررسی بکنه و تمام کاندیدای ریاست جمهوری ازشون در اصول رفتار ازشون تعهد گرفته شده که بیاین اون اصول یا مراعات بکنن، هزینه مصارفشون گزارش دهی باشن، موارد بانکیشون همش مشخص باشه، اکانت بانکیشون که عمو تمام کمکایی که می موارد می معلوم باشه، از اینای خارجی ریا نمیتونن بچینن، ای جرم انتخاباتی هست در صورتی که دیده شه امرشان خیلی برخورد میشه و در یک بخش کلی سریه همین ثبت داراییشان است که دارایی منقول و غیر منقول. و در پلی ازی ما روز گذشته با تمام کنید ریاست جمهوری در رابطه با آمادگی خود و بعض مواردی که ما امرشان مشخص کردیم که با مطابق قضیه شما رفتار بکنیم ما جلسه داشتیم و همچنان با شورای محترم ما نشست داشتیم که ما بتوانیم چطور از کاندیدای محترم که تعهد گرفتیم باز هم تعهد برشان آگاهی بدیم که در کدام مناطق، در کدام جاها، در کدام موارد میتونن یا بلبورد هایشان پوستر هایشان یا شان نشر بکنن، به خاطر که بر ما نظم آمه، صفایی و زیبایی شهر خیلی مهم است که در این رابطه ما موارد هست که امیدوار هستیم که همشان در صفایی و نظم آمه در پلی ازی که به که دیگه احترام دارن، احترام میکنن، این موارد مد نظر بگیرن.
اخبال سه مگت است در تیر انتخابات و تجربه لرو در ولسی جرگی هم دارنگ در جمهور ریاست جنو کاندیدان یو بلت توهین و کس پکاوای وکل جنی ملی گاتی تر پول اندکلالی، یعنی په قانون کې داسې موارد شته کله چې یو څوک په کمپاینونو کې د قوم پرستی یا سم پرستی یا ملت پرستی هلې ځلې کې او په دې سړه غواړي د خلکو اذهان ځان طرف ته راواړي او سره څنګ کې ملي ګټو ته زیان ورسیږي. په قانون کې داسې موارد شته چې دا کس لپاره کومه جزا ټاکل شوې؟
ښه، د قانون ډېری موارد پیشبینی کړي، خصوصا د توهین او د تحقیر مسله دا په طرز عمل کې به م فکر کوم چې ابراهیمی صاحب ورته اشاره لرله، شاید دا نورم پیسره تصریح کې ځکه په قانوني لحاظ ټول مواد په قانون کې درجول سخت وي، نو د هغه په خاطر به هغه ته مقرره جوړي او په هغه ته طرز عمل جوړي چې هغه فیصله تفصیل سي او تجزیه سي وړکی سي او بند بند سي چې وکولی سي ټول موارد پیسره په هغه کې درج شي، یو واضح چارچوکاټ دی انتخاباتي کمپاینونو وی نو زه په دې تر اوسه لا نه پوهېږم چې دوی به دې ته څه ور اضافه کړي کومې فیصله جزاګانې به ورته وټاکي ولې عمومیت همدغه دي چې د دې حق نه لري او دا یو ټاکنیز تخطی او کلکس ترسی بیا جرم باندې اوړي چې قصه په اصطلاح
ودلته کړل تیر انتخاباته لیدل کله چې چا ته توهین کړی دا په نغدي جرمو باندې مجرم شوی دی پیسې کاندیدانو کولی چې پیسې ورکړي بیا هم تکرار نه هغه غلطي وکړي یعنی
هو دا خبره ستاسو ډېره په ځای خبره ده دلته یو مشکل لوی دا پروت ده چې جناب افغان صاحب موږ یو موارد لرو په اصطلاح یو متن لرو یا په اصطلاح یو قانوني نص لرو چې دا کار دې نه کیږي مثلا د اتنوي ممادې لسم دیر لسم یو دیرشم جز دا وای چې تاسو له دولتي منابعو کار ماخلی دا وای چې تاسو د هغه ټاکلي مودې څخه مخکې وروسته تاسو کمپاین مکوئ مثلا دا چې تاسو له بهرنیو سیاسي او ډیپلوماټیک ادارو نه په اسلام راسته مغواړي مالی سرچینې مصارف او حدود مو به ټول واضح او 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 سپین وي تاسو به کمیسون ته گزارش ورکوي ښه دا خو یو متن د قانوني یو نص ده تطبیق چې د دې ده د انسانان کوي ما په خوام د بحثو کې دا خبره کړې ده انساني مسله ده موږ باید انساني فطرت او طبیعت په اصطلاح نه په سیاست کې یادو واسو او نه په ټاکنیزو منډو ترړو کې او نورو برخو کې دلته د چې بیا دوی دغه 5000 افغانۍ چې دوی ورته ټاکلي تر 1,00,000 افغانۍ پورې دا د هر کاندیدا دغه د کاندیدانو د ټیم په اصطلاح دغه د سکرتر د ټلیفون دی ورځ مصرف هم په دې نه سیاد زیات وي خو قانون دا جرم ورته جزا ورته ټاکلا خو ډیرای د دې په اصطلاح گیر کیږي نه چون ولې من هغه لیبل او
سرغړاون دوم زیات وی چې رسیدګي ورته نشي کړنه
پرته چې دانه کیږي ځکه چې په تیر دغه ل 2000 لومړی نه تر دې خو په داسو دورو ټاکونه کې د افغانستان خلک خپل کمیسون من د دې شاهدانو چې د دې د خو ډیر زلا وای چې واړه موارد تر دې ډیر ستر او ستر او ستر موارد چې په اصطلاح کور نسو و نسو پوښولې خو بیا بل اخر قانوني پیشبینی کړي
ابراهیمی صاحب مخکې یادونه حقپال صاحب ورته وکړه وایي قوانین سته خو د تطبیق مراحل کې داسې ستونزې ولري او د دې لپاره چې دغه تطبیق سي او په کمپاینو کې له دولتي وسایلو وسایتو نه استفاده ونیسي امکاناتو نه استفاده ونیسي په داسې حال کې چې موږ تاسې لرو ځینې کاندیدان برحاله حکومتي چوکۍ لري د دې لپاره چې دغه استفاده له دولتي امکاناتو نه ونیسي قانون کې څه راغلي دي کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي
تشکر جناب افغان صاحب همه موارد واضح هست که هیچ کس هیچ کاندید محترم نمیتونن که از امکانات دولتی استفاده بکنن به نوع اقسام میشه که باش در مجموع اما در صورتی که مصرف میشه همگی یکسان مصرف کردن میتونه این واضح هست اینجا رسیدگی به اعتراضات شکایات مبنی بر چنین موارد از وظایف کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم است کمیسیون شکایت انتخاباتی در پلی از این دقیقه بله ما همکار هستیم همگار هستیم همیشه همکار همگام هستیم همیشه مردو کمیسیون ها بین خود خیلی ارتباط کاری خیلی نزدیک داره و روابط خیلی تنگاتنگشان خیلی زیاد هست و در این رابطه ما هفته قبل ما همین هفته روز شنبه ما کنفرانس هم داشتیم شما در جریان هستین در رابطه با همکاری ما این دفعه امیدوار هستیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی در این رابطه تصمیم قاطعی بگیره هر کسی که به هر سطحی که باشه هر کاندید محترم با تمرش مطابق مواد قانون طرز عمل ها لوایح همراهشون برخورد صورت بگیره و در رابطه هم صحبت شده که کسایی که تخطی میورزن امی در پلی ازی که یا نقدی نه به شکل نقد یا جریمه میشن در پلی ازی مورد باشه که تا حذف زیاد از فهرست نهایی موضوع مطرح شده باته و این موضوع باشه تا ما بتانیم که فضای کارزارهای انتخاباتی رو کنترل خوبتر بتانیم و بتانیم که دو ماه یک روند کارزارهای انتخاباتی خیلی خوبتر و بهتر داشته باشیم به هیچ عنوان قابل قبول کمیسیون مستقل انتخابات نیست که افراد اشخاصی که میخوان به گونه های مختلف از کارزارهای انتخاباتی سوء استفاده بکنن و این پروسه ملی را خدشه‌دار بسازن ما به هیچ عنوان بازی موافق نیستیم و در رابطه کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم به تمام اعتراضات شکایت رسید و از تمام شهروندان می‌خوایم در صورتی که اسناد مدارک دارن موارد هست میتونن شکایتاشون رو به کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم درج بکنن تا کمیسیون شکایت انتخاباتی در رابطه رسیدگی نماین.
اقبال صاحب همدغه پوښتنه بیلته تاسو نه تکرارو، کچیرې له دولتي امکاناتو وسایتو وسایل نه استفاده کیږي باید څه ډول وسي؟ یعنی ټول کاندیدان یو ډول وکړي که مې زیات وکړي نیمې کم وکړي؟ اصلا په قانون کې دغه نه استفاده کول څه ډول وضاحت لري؟
ښه، ما مخکې اشاره لرله چې قانون خدا په عمومي لحاظ منع کړی چې له دولتي امکاناتو د کار نه اخیستل کی. تاسو تنوی مماده یو دیرشم جز په صراحت همدغه خبره کوي چې له دولتي امکاناتو منابعو څخه د کار نه اخیستل کیږي. خو دلته مشکل لوی پروت ده په عملي لحاظ، دا خو د قانون خبره ده چې تاسو یو شمېر کاندیدان د دوی ټیمونه عملا په بیسره د قدرت پر رهبری کې دي، د حکومت پر رهبری کې دي، او د غوی له الف نتریا هر سفر، هر خبره، هر مجلس د دې اوسیدو ځای په اصطلاح د بوټونی ول تر خولی پورې د دولتي امکانات دي او منابع دي چې دوی کاروي. دلته زه یو خبر کوم جناب افغان سره چې یو په اصطلاح په عمل کې او سیاسي تعامل ده، یو د موږ د قانون خبره ده. قانون غریب خو وایي چې تاسو دا کار مه کوئ، خو دا چې څوک به تطبیقوي، هغه څوک چې د حکومت پر رهبرۍ کې وي، په ټول درناوي چې زه ابراهیمي صاحب ته لرم، مثلا د کمیسیون چارواکي، دا څوک چې په اصطلاح د شکایت کمیسیون چارواکي، څوک چې باید دوی په اصطلاح راکش کاندي چې تاسو دا تخطی کړو، دا جرایم چې هغه جرایم درانده دي او تخطی په اصطلاح نقدی مجازات چې ما مخکې زنه اشاره لرله، دا به یو متن وی چې د کاغذ په مخ پرود، خو په عمل کې یو شی ګوري. تاسو ګوري دغه هر جلسه چې تاسو کوي دا یو ټاکنیز کمپاین کې شمیرل کیږي، څوک چې کاندید وي، هر جلسه چې تاسو کوي، هر لیدنه چې تاسو کوي، په اصطلاح خلک چې راغواړي، هر سفر چې تاسو کوي، هر پروژه چې تاسو پرانیزي، هر وعده چې خلکو سره کوي، چون کمپاین خوده چې ته د خلکو روان تغییر کې او په اصطلاح ځان په نفع مثبت پکچر وړاندې کې، تصویر وړاندې کې، هغوی له ځان نه راضي کړي چې په اصطلاح له مانه به بل ښه خادم تاسو ته نه وي. یعنی که ته دا د کمپاین لفظ ورکوې که نه ورکې، دا کمپاین ده او عملا لوی ټیمونه د قدرت په راس کې دي، هم د ټاکنو کمیسیون، هم د شکایتو کمیسیون، دوی تر سیوري لاندې مخته ځي. په اصطلاح هفته کې یا دو جلسې ورسره منظمې لري، له هغې نه هدایت اخلي. نو زما نظر دا ده افغان صاحب چې قانون خدا خبرې کړي چې تاسو مه کوئ، خو تاسو دا اوس په قدرت کې یاستئ، تاسو باید استعفا کړې وای، تاسو باید نه وای په قدرت کې، ځکه تاسو کاندید یاستئ که نه. چې دغه مخالفین اعتراض هم همدغه وغه د جوزا د لومړۍ خبره بحث مطرح کېده. نو اوس که موږ هر څه مره په دې مسله په اصطلاح پرده راچوو او وایو چې دا ولا امنیتي وضعیت ته په کتو سره او اجتماعي وضعیت ته په کتو سره او سیاسي وضعیت ته په کتو سره، دا نو موږ توجیه ده، بالکل دې ته توجیه هر وخت کې برابرېدای سي. خو که تاسو بیا راځي د قانون بحث کوئ، قانون خو خپله پیشبیني کړي، هغه په اصطلاح امر نهي واضح ویلی ده. دا چې بیا سیاسي زعیمان، سیاسي سیستم، د سیاست چلوونکي دا رعایت کوي او تطبیقي او کنه، دا بیل بحث ده.
ابراهیم صاحب که په ټولو کې دا بحث را جمع کړئ، تاسو سپارښتنې څه دي؟ کاندیدانو ته سپارښتنې څه دي؟ په کوم اصولو چوکاټ کې کمپاینو کې خلکو ته سپارښتنې څه دي؟ هغه تخطی یا درغلی چې په کمپاینو په مرمحال کېږي، تاسو سره د دې په رسولو کې څه مرسته وکړي؟ تاسو سپارښتنې څه دي؟
ما سوم شهروندان ولی میخواهیم که مطابق پلان و برنامه هر کاندید مطابق تعهدشان رای بتن و این زعیم آیندهشان بر اساس برنامه و پلانشان انتخاب بکنن. در پهلی ازی با کمیسیون مستقل انتخابات همکار همگام باشن و در مواردی که میبینن که افراد اشخاصی که سوء استفاده میکنن این پروسه را خدشه‌دار میسازن، یا افراد اشخاصی که تقلب سازماندهی شده میکنن یا تقلب میکنن، یا ما را و کمیسیون شکایت در جریان بانن، رسانه ها را همشان، و در پلی از این نقش رسانه های محترم که شما واقعا نقش خیلی برازنده داشتین، دارین و همیشه هم کار بودین، اعضای جامعه مدنی، نهادهای ناظر انتخاباتی، شهروندان افغانستان خیلی مکلفیت بزرگی دارن نسبت به پروسه ملیشان که همشان
بیان در پروسه.
بر کاندیدا ما اصول رفتار پیش از او که است یک تعهد ازشان گرفتیم که باید اصول رفتار را مراعات بکنن. اولی که در کارزارهای انتخاباتیشان سبب حد حرمت به که دیگر چه نکنن، یعنی توهین تحقیر که دیگر نکنن، مصارفشان واضح هست که از کجا منابع به دست آورده میتونن.
در افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال بیان عزیز ابراهیمی د حقوق چارو کارپو نصرت الله حق پال له تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په روند رس خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خبرتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو